84 620 بدین ترتیب وقت
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د هلمند والي وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړ چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. د ازادي راډیو دا خپرونه زه ملالی بشیر او همکاران مې وړاندې کوو. د دې یو ساعته پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپرېږي. ګڼ شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د نن ورځې کوم نړیوال مهم خبرونه لرئ؟
ملالی جانې، د سوریې په دوهم ستر ښار حلب کې له دریو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او تقریبا 15,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا لوی درستیز عراق ته رسېدلی او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن اسرائیل ته سفر وکړي.
مننه شیبر صاحب. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په خپلو لیکو کې د کامم رحلپانو په جذبولو خپل اهداف ته ځانونه ورسوي. په ننګرهار کې د مین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 لوبه کې 240 منټې هدف وټاکه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیرو څو میاشتو را په دې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نامعلومو دلایلو له مخې افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکول کیږي. دی وایي موږ دا ادعا په ټینګه ردوو او اوس مهال په بهرنیو چارو وزارت کې د هیڅ یو پاکستاني ډیپلوماټ ویزه نشته چې هغه دې ځنډول شوی وي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروازه کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په خپلو لیکو کې د کامم رحلکانو په جذبولو خپلو اهداف ته ځانونه ورسوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې پولیسو په دې وروستیو کې 40 کامم افغان ماشومان چې په همدې هدف طالبانو خپلو لیکو کې ځای پر ځای کړي وو ژغورلي دي.
د چند مورد
حتی در کنر، در ننګرهار، دا وایي داسې څو موارد شته چې په ننګرهار، کنر او کندوز کې د کامم رلورونکو هلکان یې پاکستان کې د دیني زده کړو په بهانه له خپلو کورنیو څخه بیولي دي. دا هڅې دوام لري او ډېر انتحاري حملو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې په جنګونو کې د کامم رحلکانو پر جذبولو اندېښنه ښودلې وه. طالبانو له دې وړاندې له ماشومانو څخه په جګړو کې ګټه اخیستنه رد کړې ده. په ننګرهار کې د مین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یو رنجر موټر د چسپکې مین له امله شوې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 لوبه کې 240 منټې هدف وټاکه. د لوبې په چا افغانستان وګټله او د اتو لوبغاړو په سوځېدو او د ټولو اورونو په لوبولو سره یې 202 منټې هدف جوړ کړی دی. معلومه نه ده چې نننۍ لوبه د چا په ګټه پایته ورسیږي، خو که افغان توپ اچونکي خپل وړتیا وښيي د زیمبابوې لوبغاړي به یاد هدف پرانیسي کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
سوریایي ځواکونه چې روسیې الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي، د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر ښار حلب عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې وې ویاندې وویل ډېری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناه ځای ته سخت ضرورت لري. وروسته تر هغه چې د اکتوبر په 12 دولتي ځواکونو عملیات پیل کړل، حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي ونیول. د بشري حقوقو یو څارونکو ډله وایي چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسي الوتکو په بمباري کې 45 تنه وژل شوي چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د روسیې د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل تیر ماښام روسي الوتکو د جبل اکرات پر سیمه بمونه غورځولي دي. دا سیمه د لومړي ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په وینا په بمباري کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنگتن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې ترلاسه کوي. جګپوري امریکایي پوځي چارواکی نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس شو، دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درسیس ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به نن په یوه نابابره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. جستن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او په انتخاباتو کې د دې ګوند له بریالیتوب سره ترادو د صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر استعفا د ګوند له مشرۍ ورکړه. جستن ترادو 43 کلن دی او د پلار پیر ترادو پخوا د کاناډا صدر اعظم وو. د سلوانیا حکومت لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان هم تصویب کړي. د هڅه په دې پسې وشوه چې تېره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړ چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ دې 15,000 کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه. د فرانسې محافظه کاره سیاسي مشر مارن لی پن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې دې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی. د لی پن د ملي جبهې ګوند د اسلام پر ضد او د مهاجرو پر ضد دریځ کې مشهور دی. لی پن د 2010 کال په دسمبر کې ویلي وو چې په فرانسه کې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د نازیانو د اشغال په څیر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دوی هیواد نیولی و. د خبرونو په پای کې مو سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.8. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24.8. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 22.6. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23.5. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24.8. بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14.1. او په ګردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.4.
د ازادي رادیو خبری ساعت تبیا هم شرغ لست. ازادي رادیو اور یو دادی د دې ساعت مهم موضوعات. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني.
د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غنی د شورا امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسلو په ګوته کړو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریک شي.
د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالیه او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مصالح قواو په ډېر معنت او ډېری شامت دې ته جواب ورکړی ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته تللی دی. ګڼ شمیر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په کابل کې 4:10 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره د دې خبري سات قربانه يم. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن په عمومي غونډه کې سلاس ول او وی ویل چې حکومت باید د ناامنیو د لمنځه وړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسم سولمل نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو مسله یو ور بیا د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دوی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل و راغوښتي وه. یو ور بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. ښاغلی زدیار وویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمینه ژر تر ژره ورته برابره نسی نو په دې اړه به یوه اعلامې خپره کړي. په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ امنیه قمندان له 300 پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال ناامني پکې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد جناب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسله ورته وکړو چې تاسو د ملي متحد سره ولې نه غږیږي، تاسو د امریکایانو سره ولې نه غږیږي، تاسو ولې یو لویه جرګه نه راغواړئ، د ملت څخه کومک وغواړئ، یو د حل لاره به ملت تاسو ته دروښيي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم په وروستۍ کې دا څرګنده کړې چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته سي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي څو له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه هېواد کې د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته تللی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي. څېړونکي وایي چې که کوم دولتي یا حکومتي چارواکي د مورال او روحیې ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنکړل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
لفاریاب ولایت څخه د څه کم دوه میاشتو لرې پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه به دا وي تر څو پشته امکاناتو په فاریاب کې دښمن له منځه یوسي. نن د جمهوري ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو، همغږي او رهبري سره د امنیت راوستلو هڅې وکړي. هغه به هڅې وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او طبعاً دا کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاشت کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و. هغه وخت کابل ته د راتګ په مهال نوموړي وویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصار او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو ناامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څېړونکی محمد یوسف امین زازی
زیاتره که کومک کوي د دیو مورال د ورکولو لپاره دی اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبوي قطاعت نه لیدنه وکړي پتفتې معاون دي اول د ریاست جمهوریت نور د واک اختیار مکمل دی مونږ امنیتي ځواکو ته باید ورکړي. یعنی دای کولی شي چې مورال ورکړي نه قومنده نه د جنگ رهبری ځکه چې مونږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنګ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري خو خپله نوموړي دا وضعیې رد کړې او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنګ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکي فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي ښاغلی دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکي او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. ښاغلی د دوستم له دې وړاندې هم په فاریاب ولایت ته تللی و خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو په اړه زد او نقیض نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکارې ناجیه صافی له حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې بد سوي. د تخنیکی ستونزو له کبله موږ ونه کړای سوای چې دا مرکه درته وړاندې کړو او د دې ستونزې لپاره درڅخه بخښنه غواړو. درنو اوریدونکو لکه تاسو چې واورېدل یو شمیر افغان سیاسي کتونکي فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي چې ښاغلی دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. په همدې حال کې اورو چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. دغو کسانو د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو شکمنو کسانو د خلکو ترمنځ داسې اوازې ګډې کړې چې ګواکې ډېر ژر دا ولایت نیسي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې سلګونه بهرني مخالف وسلوال ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وویل چې دا کسان هڅه کوي د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي او د ځینو سیمو امنیت ګډوډ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه او په میدان وردګو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دا ټول د پاکستاني سینه په دې ټول راغلي دلته موږ افغانستان ورانی او افغانستان کې آرامي رانه ټول اوازه ګډه کې د میدان شار نیسو خلک تشویش کې کې ټول داسې بابل ورځ د دیوغانانو فاتر اعلم پر ملا کاکا فاتر چې لاړم چې ګورم درې څلور سوه نفر ولاړو چې ومې کته ټول له اوږدو ویښتنو پکولونه په سر و د ابرګې د هغه درویشي په غاړه کې د ملي اردو نظامي د ابرګ پښتو وایي څوک اردو وایي څوک ولاکه په خبره هم پوهېږي څه رقم هغه ده.
او خو د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې اړه یې له خپلو خلکو نه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دې شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ډېر خلک په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو له موجودیت تا اندېښمن دي.
دغه خلک تشویش له دې نقطې نه لري چې رښتیا هم پردي کسان هېڅوک هم هویت ونه لري دوی ته که امنیتي ګواښ مخې ته راوړي چې د دغه پردیو خلکو هویت معلوم نه ده که لرو پرتو سیمو اصلا مرکز ته نږدې داسې شی نه دي تر څو ولې په ولسوالیو کې موږ د دې شي شاهدان یاستو چې روزمره موږ چا سره لیدې نه کوو د دې نقطې نه خپل تشویش او نګرانی ښیي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کندز له خونړۍ پېښې وروسته د جګړې په ډګر کې د بهرنیو مخالفو وسلوالو د جسدونو پاتې کېدلو دا ثابته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو لخوا تمویل او دلته جګړو ته استول کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګ ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د رواني جګړې له لارې د خلکو ترمنځ د ویرې د خپرولو لټه کوي. دغه وزارت د ستراتیژیک کوړیکو او عامه چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
برزنو غیر استبلیغ د دیگه هیڅ باقی نه مونده.
هغه د تبلیغ پرته بل هیڅ هم نه دی پاتې. د کندوز له سقوط وروسته هغه کله چې په میمنی حمله وکړه، په غزنی حمله وکړه، هغه تل رواني جګړې پرته بل هیڅ نه دی پاتې. مونږ د میدان وردګ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه کلک ملاتړ کوي، او دا خبره مونږ خپل جزتام سره چې په میدان وردګ کې ده هم شریکو.
جزتام مو کې در میدان کې ده زموږ شریک
خاصه. افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغان امنیتي ادارې باید د کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو له جګړو په عبرت اخیستلو سره په نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره مخکې له مخکې اقدام وکړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د مخکې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت تللی دی. یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي ښاغلی دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکو او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. په دې اړه زموږ همکارې ناجیه صافی له حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې څه دي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي که دوی وغواړي چې د هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د دیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوری لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ساسي له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لسره وړنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکړي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگناه خلق دی او د دوی ملیشه چهل تزدی لامدغ احساسات نه استفاده کی، خپل گتو ده پر استفاده کی، بیا پختن حالتا وجل کی گی او حالتا بیا احساساتن نور هم زیادی گی. دوی چې بیا بهتر راسی بیا دا قومي مسائل زیاتیږي او پس لاغې نه بیا هم نتیجه نه ورکړي، لکه چې مخکې هم جنرال دوستان هلته تللی وو بیا نتیجه پاتې شو.
فاریاب کې دا مهال یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوئ چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقه د سپینګر شورا د راتولولو دوی کوشش وکړي چې دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیست چې له کوم ځای بل ځای نه مغلوي.
د افغان ځواکونو د روحي په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپله یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاسیس لري. خو زه فکر کوم که لکه تندز غوندې چې جنرالان او سرمنصبان ټول وتښتي خو روحیه بیا ضعیف کیږي.
څومره مهم دی چې جنرال دوستم په اوسنیو شرایطو کې نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي؟
زما په نظر دا خو بالکل مهم خبره ده که اوس هم دا کار وکړي، په مزار شریف کې لاړ شي، په شبرغان کې لاړ شي او مهمانه که خوسم جوزجان که حتی دیر اصلا میشه دا مثلا انشالا پا سولیز توگه بیا حل سی.
ازادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
د ازادي رادیو ده د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځایي رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دي جدي هڅې وسی. یا د کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله ډیر لسرسنۍ زیانمنې سوي او په لسګونو خبريالان د جګړو له امله له دغه ولایت وتلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو په ټکنی کېدو اندېښمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره یې کار کوي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نږدې یوې میاشتې راهیسې جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو تر څنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 1400 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سې شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره پکار ده چې د دغو رسنیو
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټول ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندوز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
د ولایت کندوز دوباره از سر گرفته شود.
د ښاغلي شریفي په خبره د دې زیانونو تر څنګ څه کم سل خبریالان له کندوز وتلي او نورو ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندوز او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضررې سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي، د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شویو 1400 رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندوز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندوز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړي دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یوه ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمېر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوي ویزې یې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمېر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنیو غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوي.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اچي مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاحکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
موږ هر ستوډنټ ته یو کال ویزه ورکوو، یو
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته موږ میاشتې وزه ورکړله. موږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چېرته کې په پاکستان کې سبق وایي تعلیم کوي هغې ټول ته موږ یو کال وزه ورکړو. دویم چې کوم دی په پاکستان کې تاسو ویل چې افغان ډیپلوماټ ته کوم ستونزې دي نو ډیپلوماټ ته وزو خبره نو موږ هر افغان چې څومره اوسه په دودیزې نه تللي دي ډیپلوماټ پاکستان ته ځي موږ یو هفته کې د هغې وزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستان یې په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس احمد شیبر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت ته تللی چې هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د ماین چاودنې له امله د یونیسف درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د سرپل په ګوسفندي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 اوور کرکټ لوبه کې 224 منډې هدف ټاکلی. افغان بالرانو بالینګ پیل کړی دی. تر دې دمه په 9 اوورونو کې د زیمبابوې ټیم 6.5 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. سوریایي ځواکونه چې روسیه الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر ښار حلب عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د بشري حقونو یوه څارونکې ډله وایي چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیه الوتکو په بمباري کې پرون 45 تنه ووژل شول چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د امریکا لوی درسیس نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن په یوه ناببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ځي. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر انتخابات وګټل او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور راپورونه او خبري موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې سپورتي خبرونه اورو چې سباون کاکړ یې وړاندې کوي.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د بنگلاديش د شیخ کمال جام سیالیو کې د سپین غر بازانو د فوټبال د ټیم لومړی لوبه وځلیده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان به سبا له غرمې وروسته د ډاکا محمدان له ټیم سره مسابقه وکړي. هغه د نوې لوبې د ځنډ رات د سیالۍ په پروګرام کې بدلون وباله. د شیخ کمال جام سیالۍ د جنوبي اسیا له 15 هیوادونو څخه د تک لپونو د لوبغاړو په ګډون نن پیل او د لسو ورځو لپاره به د بنگلاديش په چیتاګون ښار کې دوام وکړي. د خوندز ولایت ورزشي مسولینو د دې ولایت له ټولو هغو ورزشکارانو څخه چې د ورستوي نامنې له کبله له دې ولایت څخه وتلي و وغوښتل چې د مني په سیالیو کې د ګډون په هدف بیرته دغه ولایت ته ځان ورسوي. د خوندز ورزشي امیر استاد قیومي نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دې ولایت ورزشکاران بیرته خپل ولایت ته ستانه نشي کېدای شي چې د خوندز د مني په کلونیو ورزشي سیالیو کې د ګډون چانس لاسه ورکړي. ویل کېږي چې د خوندز ګڼ شمېر ورزشکاران په دې ولایت کې د ورستوي جګړو له امله بهرنیو هیوادونو ته هم تللي چې راستنول یې دغه ولایت او د منی په کلونیو سیالوي کې ګډون ګران بریشي. تکل چوي چې نن به د جرمني د بایرن مونیخ او د انګلستان د ارسنال ټیم د اروپا د غوره لیگ اتلولي سیالوي په لړ کې سره مسابقه وکړي. دغه لوبه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بایرن مونیخ د ټیم مربی ګاردی والا وایي چې د اوږدې مودې لپاره په یو ټیم کې اوسېدل ګران کار دی. د بایرن مونیخ د ټیم لوبغاړی او مشرتبه وایي هیله مند دی چې ګاردی والا به تر یوې میاشتې وروسته هم خپل قرارداد وغځوي. په عین حال کې د ارسنال ټیم مربی ارسن وینګر وایي چې هیڅکله به خپل ټیم پرې نه ږدي او تل به د هغوی په څنګ کې اوسي. د بایرن مونیخ او ارسنال د نن شپې لوبه په ډله ییزه توګه ترسره کیږي.
د افغانستان ورستي ورزشي خبرونه مو اوریدل په کابل کې څلور بجې او څلور دقیقې سوی د دې خبرونې په دوام کې دا مطلب مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لږ څه له خلکو سره به شریک شي.
د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مسله قواو په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده.
د پکتیا امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت کې په سختو شرایطو کې نیولی دی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په شمال کې د قرقل پوستکي د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغان قرقل پوستکي د صادراتو د سطح له ټیټوالي څخه خبر ورکوي.
چارواکي وایي چې د افغاني قرقل یو جلد پوستکی په نړیوالو بازارونو کې له 500 تر 1000 ډالرو پلورل کیږي.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړې ډاکټرې عالمې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لاري دې طرح څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندیښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمې د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخواني قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی. خو یاد بنسټ د هرکلی تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدي
څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لږ څه له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل راوو چې دا به د غوراوي کمیټې خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې فکر باید ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه یو نفر یا دغه پنځه نفر مې ورسمشه ته پلس کې وړاندې کړل نو خلک به پوه شي له دغه 213 کسان نه دغه 15 کسان یا 23 کسان په کوم دلیل باندې انتخاب شي.
ښاغلی رشیدي دغه شان خپل بل اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او که نه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار ده دا ځل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلانې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمی وایي د تیرې شپې راهیسې یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به د نادالي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل په تیرو دریو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. زموږ همکار الیاس دایی نور حال راکوي.
د نادالي ولسوالۍ پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیل شوې جګړې دریمه ورځ ده او تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه دوام لري. د هلمند والي میرزا خان ریمی د سې شمې په ورځ خبر اعلان تول وسلوالو غوښتل نادالي ولسوالۍ او تر هغه وروسته لشکرګاه ته ځانونه ورسوي خو امنیتي ځواکونو نه یوازې د دوی دغه پلان شنډ کړ بلکې اکثره هغه سیمې یې بېرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وې. هغه د نادالي او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعض ولسوالی دی نادالی او بعض قسمتو دی نار سراج شروع کړی دی. سلته دی موږ مسله قواو په ډېر معانت او ډېریو شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلا وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده. ټول قطعات و سپا عملیات بوختي او خاص مشکل نه لرو.
مرزا خان ریمی ول په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي زیات شمېر طالبان هم وژل سوي دي. ریمی د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمېر په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د 30 په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل سوي دي. د هلمند ولی دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنگ کمانډان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول سوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویبل دلس په شاوخوا کې وسلوال نیولې دي او د هغو څخه پلټنې روانې دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو. د مخبل قوتونه بیداره دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول سوي دي په جریان دې عملیات کې، صدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت سو، دقیق سو، موږ تاسو معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازه دمې سرتیري د جنگ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په مالګر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل، خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بېرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاس دی، تازه دی راجو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتي وضعیت له داود تپان سره ژغېدلې. خبرې په ګډه اورو.
ګردیزو پټون لوی لاره ډیره اوږده لاره ده، تخمینا په غیر ساحه کې زموږ ولسوالیګانې په غیر لاره باندې پرت ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی څو زموږ ولسونه له دغسې مشکلاتونه خلاص شي. تاسو به خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته وزیر صاحب دفاع ته لوی دریځ ته موږ پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاست چې په جمنګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای سره میرزکه که دی اردو یا بلوک زبی زای سوی احمد خیلو که هم اگه بلوک دیدوی چه واقع اکتیف سوی ده فعال سوی ده پم دی ترتیب سید کرم که بسه مشکلات دلوده چه کمبوتا دی دلوده دی اردو پرسونت چه اگه هم دی قمناس قلودو لخوانه واید بلافته که ولگل سو سوال تا اگه پرسونل ستونزی او گوری منگه هم خپل آیت لگل او چیز منگ دی پولیس چه سونزی دی اردو چه سونزی نو پا مجموع که پدیر دی باد منه منگه کوشش که و کوشش که و چی دا یا ترانزیتی لارده یا لوی لارده یا عامل منفعه لارده چیز منگ همیشه زمنگ دی ولسوالی خلق دی شپگو و اتا ولسوالی خلق دی لاره زی و رازی من کوشش که و چی دی لاره امنیت و نیست مگرم دا آقا وقت چی زمنگ پرسونل پغه باندی کلا گور دکمن لدیر خاص دک دکونه استفاده کی ماین زای بزای کی زمون وسایت نسید لایلار دیر لری دا پغه اندازه چی کافی پرسونل با زای بزای پغه اندازه پرسونل نستا من کوشش کو چی دی لاره امنیت ختم
دی عالمگی په دخته کی دی موټر دی ګرځولو کیسه خلق یاد یو په دی لاره کی پوستی یاد ای لکتا سین سی یاد ونه وکړه پوستی هم ستول سوالیم سامنے کومندانې هم ست خو بیا هم نام نه د لامل
په دې ارتباط باندې من کوشش کړی تاسو پیګی زید کرم ولسوالی او اسی پزیره ولسوالی دی ولوی ولسوالی دا باوجود ځل زمنګ دی پولیسو تشکیل چې عمر لازم د عمر نسته او دی اردو کنډک هم چې پروت دغه لری پروت دا ما درته عرض وکړ چې زمنګ حیات او دی اردو ملی حیات یو ځتل چې هغه ستونزې وسنجي هغه مشکلات وګوري بیرته را شریک لمن سره څو مونږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زمنګ معاون امنیتی هم دغه همدغه لحظه په احمد خیلو کې دا چې تل د څو د احمد خیلو د میرزکی او د سید کرم د لوی لارې مشکلات هغه کوم انشاء الله زه تاسو د رادیو له لارې خپل ولز دا ډاډ ورکوم چې ان قریب موږ د سید کرم مشکل حل کوو
مننه
سلامت
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریا خیلو
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا ازادي رادیو ده سعودي عربستان د سیمه د عربي هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه سعودي چارواکو ویلي چې ایران په سوریه کې پوځي رول لري او نسی کولای چې په دې هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل جبیر وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې د ایران له هر اقدام سره له سیاسي اقتصادي او پوځي لارو مقابله وکړي نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو
سعودي عربستان وایي چې د سوریې د وضعیت په کراری کې د ایران مرسته ستونزې جوړوي عادل الجوبیر پرون څرګنده کړ چې په سوریه کې د ایران پوځي رول په دې هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره د تهران د هڅو مخنیوی کوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې د ایران د وضعیت په اړه د خپل هیواد پر دریځ ټینګار وکړ او ویل
عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح للنظام
ایران باید له سوریه ووځي د اسد د رژیم ملاتړ او تمویل باید بند کړي او هغه شی عمل شي چې سوریه ته د جګړې لپاره استولي د دې هواده وباسي تر دې کارونو وروسته ایران کولای شي چې سوریه په وضعیت کې رول ولري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد چې ایران یې ملاتړ کوي باید په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره لواکه لري شي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پوری کړ چې په سوریه کې د مداخلې لارې د عربو ځمکه اشغال کړي ده د عادل الجوبیر په وینا د سعودي عربستان چارواکي باور لري چې د الاسد رژیم باید په 2012 میلادي کال کې د جنیو تر مذاکرو وروسته چې یو انتقالي بنسټ رامنځته شو لواک لري شوی وای الجوبیر وویل چې د دې حکومتي بنسټ تر رامنځته کېدو وروسته باید ولسمشر بشار الاسد په دوو یا دریو میاشتو کې لواک استعفا کړې وای خو ټینګار یې وکړ چې بشار الاسد په سوریه کې راتلونکی نه لري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر باور څرګند کړ چې په سوریه کې تر انتخاباتو او بیا په ټاکنو کې د بشار الاسد په واک کې پاتې کېدل او ګډون یوازې یو نظر دی چې امکان یې نشته تهران د بشار الاسد حکومت ته پوځي تجهیزات ورکوي او په وروستیو څلور کلونو کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د حزب الله د وسلوالو ملیشو له لارې مرستې کړې دي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې تهران به د سیمې د هیوادونو لکه سوریه عراق او یمن په حالاتو کې لاسوهنې بندې کړي عادل الجبیر وویل موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او خپلو هیوادونو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي اقتصادي او پوځي امکانه کار واخلو او د ایران د هر اقدام پر ضد مقابله وکړو
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و منی فرمی که در بلوی جرگه وکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
بدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
دا ازادي رادیو ده د سلووینیا اسکر به د کډوالو د کنټرول لپاره د پولیسو مرسته وکړي راپورونه وای په تیرو درې ورځو کې سلووینیا ته له توقعاتو ډیر زیات شمیر کډوال مخ کړي ده حکومت وای له پارلمان غواړي چې د دغه ډول مرستې لپاره قانون تصویب کړي اکثر دغه کډوال د عراق سوریه او افغانستان له جګړو تښتیدلی دي سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکی را اوروي
د سلووینیا حکومت د دوشنبه په ورځ وویل وروسته له دې چې د هغو کډوالو شمیر پوره شو چې په ورځنۍ توګه د هیواد ته ننوتلی شي هغو شاوخوا زرو کډوالو ته یې چې له کرویشا راغلي وو سلووینیا ته د ننوتلو اجازه ورنکړه د سلووینیا د حکومت دغه اقدام د اندېښنه رامنځته کړې چې د سړې هوا په سختو شرایطو کې کیدی شي د کډوالو یو بشري ناورین رامنځته شي دغو زرو کسو کډوالو او پناه غوښتونکو وروسته له دې چې د سلووینیا پولیسو ورته اجازه ورنکړه چې له کرویشیا څخه دغه هیواد ته ننوځي شپه یې په سخته یخنۍ کې د ریل پټلیو ته نږدې تېره کړه دوی د هغو زرګونو کسانو څخه دي چې اکثر د عراق سوریه او افغانستان له جګړو راتښتېدلی دي او وروسته له دې چې هنګري له کرویشیا سره خپلې پولې په وسپنیز اغزن حصار وتړلې د شمالي اروپا لور ته یې په نوې لاره مخه کړې ده وروسته له دې چې د هنګري حکومت د یونان مقدونیا او سربیا له لارې د کډوالو د راتګ مخه ونیوله دوی اوتریش او په پای کې جرمني ته د تګ لپاره د سلووینیا لور ته مخه کړې سلووینیا وویل د څه د پاسه 8000 کډوالو څخه چې پرون دغه هیواد ته داخل سول 2000 کسان اوتریش ته ولاړل د سلووینیا صدر اعظم میرو کیرار د سه شنبه په ورځ وویل چې وضعیت بیړني حالت نه دی رسیدلی د سلووینیا دولتي راډیو اعلان وکړ چې پارلمان به نن د بیړنیو حالاتو قوانین وڅېړي چې کېدی شي څو ورځې وروسته پلي کړای شي په داسې حال کې چې هوا مخ په سړېدو ده زرګونه کډوال چې په جرمني کې په خیمو کې اوسي له حکومته د بدیلو هستوګنځایونو غوښتنه لري د حسین په نامه په هامپور کې یو 25 کلن افغان کډوال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چارواکي موږ ته وایي چې یوه چاره کوي خو دا نه وایي چې څه به وکړي کېدی شي موږ ټول دلته یخ ووهي د جرمني حکومت د هامبورګ په شمال کې د کډوالو لپاره د خیمو څو کمپونه جوړ کړي دي چې شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي پکې اوسي د جرمني سخت جمعي تر اوسه پیل شوی نه دی
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې په روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی وو رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی را اوروي
د لیواډا په نوم د روسیې د نصر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وای چې د پاسه اویا په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي د نصر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده په دې نصر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتر لرې د کوبینکا خرګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوې دي د دې خرګوټي اوسیدونکو اویا کلن تمارا ولاسین کووای هغه خلک به د سوریه د جګړې بای پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده نو موري ویلي موږ د سوریه حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14 په سلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. نه ویشت کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه ده معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیه الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. واشنگتن پرون تایید کړ چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر پکښې سپاره وو په کندوز کې د ملکی روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو د دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 ملکي کسان وژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې فرشته جلازی مهم ټکی راوروي.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویاند جف ډیویس پرون ویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پینټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی وو چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې هیڅ کار کوونکی نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمباری کې چې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پریس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمباری کې د روغتون ودانۍ ته د رسیدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ورننوتي دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تېروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسیدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکټرانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتي دي، مالي تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پینټاګون ویاند ویلي چې د روانې اونۍ په نیمایي کې ښایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډیر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پینټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمبارۍ له امله معذرت غوښتی دی. مسوولو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې وو، خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندوز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
دا آزادي راډیو ده. د قراقل پوستکي د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپا ته د افغانستان د قراقل پوستکي د صادراتو د کچې د کمیدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پوری وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د قراقل پوستکي په صادراتو کې په 50% کموالی راغلی. او شاغلی دین محمد نوري پور همداراز دا وایي چې یوازې 2500 قراقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د موضوع په اړه نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې اورو.
په شمازون کې د قراقل پوستکي د پروسس او د صادراتو انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغاني قراقل د پوستکو د صادراتو له کموالي څخه خبر ورکوي. په بل خلاد کې د شمازون د قراقل د پوستکي د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پور وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې اروپایي هیوادونو ته د افغاني قراقل پوستکو په صادراتو کې 50% کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی نوري پور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر کال 1500 جلده د قرقل پوستکی اروپایي هیوادونو ته لیږدوه چې د روان کال په ترڅ کې یې د چین او روسیې په ګډون ټول ټال 250,000 جلده پوستکی له هیواد څخه بهر ته صادر کړی دی. دا وایي د قرقل د پوستکو په صادراتو کې نسبت پخوا ته 50% کموالی رامنځته شوی. هغه وایي چې هر کال موږ 15,000 جلده پوست بهر ته صادروه، خو اوس د روان کال په ترڅ کې خاصتاً اروپا ته موږ 250,000 جلده پوست لیږدولی دی. د قرقل د صادراتو او پروسسینګ انسټیټیوټ چارواکي وایي چې په شمال کې موجوده نامنیو هم تر یوه حده د قرقل د پوستکو په صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د نوموړي په خبره چې افغاني قرقل ډیری د فنلند او دنمارک هیوادونو په ګډون ځینو آسیایي هیوادونو لکه چین، ازبکستان او روسیې ته هم صادرېږي.
په کابل کې 4:09 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.